ګانو کتون کو ریدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګول ورس د زرات تلسم کال د دسمبر یو دیر شمانی ته دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې دولس بجې دي د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته سمینا احسن
او زه رحمان بونره
تاسو ټول ریدون کو کتون کو ته هر کله وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې موږ تاسو ته پاره راوړې دي خلاول سټکی
په سعودي عرب کې د افغان امن د غونډې نه وړاندې افغان طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر پلاوی ایران ته ورغلې ده نن به په دې موضوع باندې معلومات درکو
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي د شام نه به امریکني فوزیان په دمه دمه مرحله واره طریقه راوباسو د نوي کال په موقع صدر ټرمپ خپل ټویټس کې ویلي امریکا به نور ډیر زیات وخت پورې په خارجي جنگونو کې پاتې نشي
او نن د پاکستان افغانستان امریکای او نړۍ په ګډ شمیر ملکونو او خارونو کې د نوي کال خوشاله منزل کیږي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تمام همکارانو لخوا تاسو ته د نوي کال مبارکي وایو نوي کال مبارک شه
دا د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو موږ سره اوسئ
لیدونکو دا دن په دې خبري خبرونه کې یو شمېر معلومات درکو د افغانستان د امن په حق لا طالبانو د ایران ته سفر په حق لا پاکستان کې 2013 کال څنګه تیر شو 2019 کال کې څه میدونه مدي تم مودي او ډيري نور داسې معلوماتي خبري خو هیر مونږ نشي دا خبرونه په فیسبوک ول کته شي فیسبوک دی وی او ای ډیوا دا پانه تاسو ولټوي سرچ کوي نو دا پانه باندې به دا خبري خبرونه تاسو وګورئ او دا معلومات به خپل ملګرو سره هم شریک کړئ نو کولای شئ دا پانه ولټوي وای ګورئ لایک کوي او په دا پانه د خپل ملګرو سره شریک کړئ ځکه چې د نن ورځې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو مهم خبرونه جدي تاسو نه او تاسو ملګرو نه شي پاتې اوس ما سره ملګری شری په سټوډیو کې سلنکار پیر زبر شاه صاحب پیر صاحب سړي مشه پیر صاحب هپی نیو ایئر
هپی نیو ایئر
دا خو نوې کال دی د نوې کال د زوړ کال اخیری ورځ ده او سبا نوې کال شروع کیږي نوی کال واشنگتن ڈی سی کی سیلیبریشن د پاره تیاری مکړی دی کنه بل خواته روانه یک څنګه
ما خو خیال نیویارک ته دی خدا سه خارج لکه دلته به پاتې شو
د نیویارک نوی کال چې وی هغه په ټایم سکوئر کې وی والته کې د ټولو زیاته خوشحالي وی
ټولو خوشحالي وی ډیر غټ د اصل کال زوړ څنګه نن خو تاسو سټوري پر راغلی دی لکه خو ډیر زوړ یو روایت ته خلک ډیر په شوق سره لسته دولس دولس غنټې ورته ویلار انتظار کوي
اوس نوی کال خبره موکړه نو په افغانستان کې 2019 کال چې دی افغانانو تمه ده او هیله ده چې هغه به دا کال به د هغو د هیواد لپاره امن راوړي خوشحالۍ به راوړي جګړه به ختم شي او دا تمه په فیسبوک باندې ما ولیده په ټویټر مې ولیده په مطبوعاتو کې راغلی دي خلکو په خبرې کړې دي او د خلکو امن ته بیتابې لیدل کیږي او په دې لړ کې خبرې شروع شوې دي نن د دې لړ یو مهم پرمختګ دا دی چې افغان طالبان چې په قطر کې دفتر دی کم چې سعودي عرب کې غونډه کیدونکي د هغې نه مخکې ایران ته لاړل خلک تپوس کې ایران څه کردار د هغې په دې غونډه کې دی ایران ته څنګه لاړل
جی ایران خو ډېر زوړ کردار دی او په افغانستان په هغه کې په حالاتو کې او ګوانډي دی تاریخي او مذهبي رشتې دي سره خو اصلي خبره دا ده چې طالبان ډېر وخت نه ایران سره هغه دي په اړیکو کې دي ایران لګیا دی چې کوم دلته پینټاګان یو لیټسټ رپورټ ابل روزیز کانګرس ته ور سبمټ کو هغه کوم دا خبره کوي چې ایران مختلف الته چې کوم ایکټرز دی هغه سپورټ کوي طالبان مرسته کوي خو د هټ پوری کوي چې افغان حکومت مرنه خپه نشي ور سره بیا چې کوم مهمه خبره ده تیر کال جنرال نیکلسن دا خبره کړې و هغه ویلي و چې افغانستان کې چې کوم بیرونی مداخلت دی هغه ډېره غټه مسله ده او هغه بیرونی مداخلت کې د درې ملکونه یاد کړي وو یو یې پاکستان یاد کړی وو ایران یاد کړی او روس یاد کړی وو نو اوس چې کوم دی ایران که تاسو وګورئ په دې ټایم د حالات لکه په منځني ختیځ کې وګورئ هلته سعودي سره امریکې سره حالات ټیک نه دي خو یو افغانستان کې دلته داسې دی چې یو د اهم رول ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي که چا به هر هغه پورټ وګورئ په هغه هلته د امریکې او د دوی یو اهم هنګي ورته وایي داسې را روانه ده ولې چې هلته نه چې کوم چا به هر کې چې څه کیږي هغه امریکې چې کوم نوې بندیزونه لګولي دي په ایران هغه نه مستثنا کړي دي او بل الت د هند سره همکاري کوي لګیا د هند او امریکا نږدې دي. نو دا یو زید چې سره ایران یو خو خپل اثر زیاتول غواړي او لګیا دي پاکستان هم سایډ ته کوي ورسره سعودي چې کوم پاکستان باندې اثر دی. نو یو لوبې کې د نو شوه دی په افغانستان کې دا دی چې یو اهم رول دی او اوس دا سرکاري چې دوی سم کوي د افغان حکومت په خلی کې لګیا دي. دا په کډیره مهمه خبره ده.
خوده کې مهمه خبره دا ده پیر زبر شاه صاحب خو بل خو ته په دور ځ مخ کې کوم طالبانو بیان وغدا چې د هر چا سره مذاکرات کول غواړي امریکای سره بل چا سره خود افغان حکومت سره نه کوي او په سعودي عرب کې چې اوس کوم غونډه کې دونکو د پدې کې خو چورلټ انکار کړی دی چې افغان اساس سره به وینې نه دا به سمانه لري.
اگزیکټلی خو دا اوس خبره دا ده چې وګوره اول خو موږ دې ته ګورو چې طالبان خدا سے خاری چې لکه هر سړی ګرځي لګیا دی. کله چین ته لاړ شي چین وای چې مونږ په اثر لاندې دي. کله بیا پاکستان په روس پور حواله کې روس وای چې مونږ په اثر کې دي. خو ایران کې داسې ده چې ایران کې دوی په خپل لګیا دي. مولا اختر منصور چې کله مړ شوی وو په یو ډرون حمله کې بلوچستان کې د ایران نه را روانو او نیویارک ټایمز په ټایم یو سټوري دا ویل چې د پاکستان په دیو نه خپه شوی وو چې د ایرانیانو ته ډایرکټ ولې ورغلې دي. نو هغوی کوشش طالبانو دا و چې مونږ پاکستان باندې چې کوم دي انحصار دی کوم ډیپینډنس دی کم کو او ایران ته شو. نو ایران یو لوبل کوي لګیا دی. ما څنګه وی چې ایران دلته پاکستان ته ګوري پاکستان چې کوم کردار د مزنی ختیځ کې سعودي سره سعودي ګورو $3 بلین ورکړل دا ټول یو د گیم حصہ ده. خدا دې چې دا یو ځان له ملکونو د لهوادونو دی لګیا دی چې څومره پر د امن خبره ده چې آیا دا خبرې به سر رزلټ راوړي. ما نه دی خیال چې رزلټ پر راوړي ولې چې یو خو طالبان ما ویل چې په خپل واک اختیار کې نه دي دا بل چا په واک اختیار کې دي. بل دا دی چې دوی انکار کوي چې کوم اصلي پارټي د کوم افغان حکومت دی هغوی سره دوی خبرې نه کوي او نور چې کوم دوی مطالبه دي کوم درېزونه د هغه مرده بدل شوه. او بل دا دی چې ضروری نه دی چې طالبان سلو خبرو وکړي نو هلته به تشدد هم کم شي. بل ورځې خبرې وکړي به دوی کې په دومره کابل کې بیا چاودنه وکړه سلوېخ نه زیات کسان مړه.
پیر صاحب څنګه چې تاسو وایئ داسې دا ډېر مهم تپوس ته په دې بعد ځینې افغان څېړونکو سره خبرې وکړي دوه ورځې د تیر شوي خالي په ورځ بیا د اتوار په ورځ او دا چې ما کله د اتوار په ورځ خبرې کړې نو په افغانستان کې په دغه ورځ باندې د افغانستان حکومت چې دفاعي چارو نوی وزیر وټاکه اسدالله خالد هغه بیان وو. بیا د ملي امنیت چې کوم شورا د هغه چې کوم رئیس دی حمدالله محب څوک چې په واشنگټن ډي سي کې سفیر وو دغه ډېر دلچسپ بیان مخته راغی. هغه دا افغان حکومت امن غواړي سوله غواړي خو توان لري چې د هغه خلکو مقابله وکړي مخه ونیسي په حمله وکړي څوک چې جګړه کوي او ټوپک نږدي دا سه حل کې مده ته پوز کو. نو د ځینی افغان څلونکو بیا خیال داو پر سب څنګه تاسو ول تاسو دا دا نوی نه هلمن نه خو ما وچ دا هلمن دې تاسو څخه خیال نه هول دا بیانات چې دی د افغانستان د حکومت له طرف نه یا بیا د امریکا له طرف نه یا بیا طالبان له طرف نه دا د مذاکراتو کې د سټریټجی په توګه باندې خپل خپل ټکنیک په توګه باندې دا به نور کول کیږي او زیاتره څلونکو دا فکر کوي چې وس د نور کله په پرتله د افغانستان امن ته دوه قدمه خلک ورنځي شوی دی. یو دلیل دا ښایي چې پاکستان په خپله ساته شي نړیوال څلونکو اشاره کوي چې طالبان دغه په لاس کې دي. هم غواړي ایران هم غواړي سعودي عرب هم غواړي چین هم غواړي امریکا هم غواړي افغانان هم غواړي طالبان هم غواړي ځکه د امن امکانات زیادی. تاسو په کوم دریز دلیل وای چې تاسو دامن امکانات نه ویني؟
نو دې کې جی بالکل چین خو زه وایم تاسو ملکونه یاد کړل چین واقعي غواړي. چین هلته مفادات دي. چین خو یو وایي چې دا ترهګرۍ ما په بارډر رانه شي که فرض کړه افغانستان کې دوی بیا مضبوط شول بیا چین هلته سرمایه کاری کوي لګیا دی. چین هلته ګوري ون بیلټ ون روډ چې کوم دی پروجیکټ دی دا سی پیک چې هغه ورته وایي دا ټول پاره دی وایي چې دی کې دین علاوه روس دی. روس دلته امن نه پاره نه روس دلته راغلی دی چې هغه امریکای نه بدل واخلي پاکستان هغه تلار ورکوي. پاکستان چې کوم دی هغه زلمی خلیلزاد چې کله ابودابینه واپس راغی نو دنه ته پوسو شي چې پاکستان نو دوی چې پاکستان رول لوبولی شي خو موږ به ګورو چې آیا د عملی ګامونه اوچته یي که نه اوچته یي. نو ګورې اوسه پورې عملی ګامونه نه دي اوچت شوي پاکستان طرف نه. پاکستان چې څوم دلته استخباراتي ادارې دی جنرل مکنزی دی سینټ کام نوې ټاکل شوی مشر هغه خبره وکړه هغه وایي چې پاکستان اوس هم طالبان یو پښتې یو بند په شان استعمالوي نه کې چې دوی وکاروي امن او سولې لپاره. نو پاکستان چې کوم کردار دی هغه لا کلیر نه دی. او که فرض کړه دوی شاه محمود قریشی په کابل کې ویل چې موږ افغان طالبان دی لک راضی کو چې دوی هغه سره افغان حکومت سره کینی نو کوېشن دا دی چې آیا اوس پر چې نه راضی کیږي دا دوی په خپل نه راضی کیږي مطلب لا کوېشن نشته
کوېشن لا شته. ډیره مهرباني ګلزار شاه صاحب زبل دونکو دا وایم چې تاسو چرته زما زکه چې موږ په 16 کې هم په دې موضوع سره تړلې موضوع باندې باس کوو هغه موضوع به وي د هغلي صدر ډونلډ ټرمپ د کال په اخر کې هغه یو وار بیا ټوټر استعمال کړی دی او د نړیوال جګړې او د امریکا چې په نړۍ کې ځواکونه دي په دې اخلي خبرې کړې دي، او دا زکم ضروری ده چې په افغانستان کې هم سوار له زړه امریکایي ځواکونه دي. او د نیویارک ټایم ته تیرې اونۍ دغه رپورت شې د امریکا صدر غواړي د افغانستان د خپل ځواکونو راوباسي، وایټ هاوس یا د صدر بارک اوباما انتظامی رد کړی دی، وایي چې داسې اراده نه لري. آیا دا خبر دی په دې ټوټ کې کړی کنه؟ او څه امکان نه چې په 2019 کې به افغان ځواکونه د افغانستان او بخی امریکایي ځواکونه د افغانستان نه راوځي؟ سوله زو کې د معلومات درکو را سره اوسه. لیدونکو چې وسوسه خپل ټی وی خلاص کړی دی یا په فیسبوک باندې سره ملګری شي دي، ستړي مشي درته ووي دا وایس اف امریکا ډیوري ډیو د یو سات خبری خبرونه دا د نوي کال مبارکۍ د وایس اف امریکا ډیوري ډیو د تمامو همکارانو لخوا تاسو یو ول بیا درکو. نوي کال شروع کیدونکو دی سوال او په ځینې هیوادونو کې شروع شوه دی د مخه او د نن د اخري کال د 2013 اخري ورځ دا په دې ورځ باندې د امریکا سر هغلی ډونالد ټرمپ یو وار بیا ټوټر استعمال کړی دی په نړۍ کې د خپل ځواکونو د اهمیت او د هغې د شمیرو په سر باس کړی دی. دا معلومات باخلو موږ د سړنکار بیروز خان صاحب نه. سلیم شه بیروز خان صاحب،
ډیره مننه، خوشاله اوس.
تازه چې کوم ټوټونه دي د امریکا د ځواکونو په خپل سر ډونالد ټرمپ کده ډیوري ډیو لیدونکو اوریدونکو خبر کوي، څه ویلي دي؟
نو څنګه چې د صدر ډونالډ ټرمپ دا د سیریا نه د ځواکونو د واپس راوستلو بیا د افغانستان خبره پکې راغله، نو په دې باندې چې پخوانی کوم جرنیلان دي یا دغه دي سیاست مدار دي هغې په خپل رائے ورکړې، یو زیاتره دا چې کوم اوس د جنرال مکریسټل چې کوم بیان ورکړی دی هغه نیغ په نیغه دی، نو هغې ته داسې ښکاري چې دا یو انډایرکټ جواب هغې ته دی چې ګندې هغه خلک چې هغې فیل شوي دي په افغانستان کې یا داسې په جنګونو کې، نو زه غواړم چې د ټول د نړۍ نه خپل هغه ځواکونه واپس راولم، او ځکه راوستل غواړم چې که دغه شانتي جنگ روان وي جنګیږي نو او کامیابی نه وي نو دی به کور ته ناراضي. خو خبره دا ده چې د پروس کال چې کوم په نوي کال باندې صدر ډونالد ټرمپ ټویټ کړو هغه ډیر نیخ پنیغه په پاکستان و چې درې دیرش عربا ډالر رانه پیسې واخستي او مونږ ته دوکرا کړی دا مونږ ته دروغ ویل دي، نه پوهیږو چې په دې یو کال کې خو تر اوسه څه بدل شوی نه دي. د صدر ډونالد ټرمپ هغه ټویټ د پاکستان نه هغه غوښتنې یا ګیلې یا دغه تورونه لګول په هغې کې تر ننه پورې د یو کال پوره شو څه بدلون لا نه دی راغلی.
باروس خان سے بدلون خو شته دی، بدلون دا دی چې یو خو د امریکا صدر هغلی ډونالډ ټرمپ ته دغې ټویټ نه وروستو بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته خط ولیکه، ورته ولیکل چې افغانستان کې د پسوله کې ساسو کردار ادا کوي، او د عمران خان په قول مثبت خط وو، او د مثبت خط عمران خان وویل چې پاکستان مثبت ځواب ورکول غواړي. دو ځله خورشید شاه کابل ته لاړ، عمران خان دو ځله بیان ورکړ، پاکستان کې ملاقاتونه وشو، زلمی خلیلزاد پاکستان ته لاړ، او نړیوالو مطبوعاتو تر مخه د طالبانو پلاوی هم اسلام آباد ته لاړ، او پاکستان وی په دې امن کې کردار ادا کول غواړي. د امریکا په دې خبرې لبیک ہوئے، نو دا خو بدلون نه دی فاروق خان صاحب؟
د خبرو تر حده پورې، دا د منډو ترلو تر حده پورې، د پاکستان دا هلې ځلې چې ګندې زه یوازې نه یم دلته، د دې نورو هیوادونو سره په شریکه باندې موږ ګندې په یوه پاڼه یو، تر دغه حده پورې خو ټیک ده. ګنی نو د امریکا جنرال اعلان شول، د امریکایي چارواکي شول، هغې هم تر اوسه پورې دغه وایي چې موږ ته تمه ده د پاکستان نه، خو وایي پاکستان تګلاره بدل کړې نه ده. نو دغه هلې ځلې خودي هغه خلک څېړنکاران دا وایي چې ګندې پاکستان وخت اخلی، ځکه د جنرال آصف غفور هغه بیان به بیا را یاد کړو چې هغه ویل پاکستانی میډیا ته مثبت رپورټنګ وکړئ، د یو شپږ میاشتو پورې تاسو وګورئ چې د پاکستان دغه امیج چې دی، دا نوم چې دی، دا چرته رسیږي. او مطلب دا دی چې د شپږ میاشتو لپاره یو کیلکولیټډ پلاننګ دی دوی، نو دغه څه دی تر اوسه پورې خو د هغې څه خدوخال دوی نه دي ښکاره کړي، څه نښې نښانې لا نشته. البته په میډیا باندې پابندی دی دی په سوشل میډیا باندې هم دی لګیا دی خو خبر هم دغه ده چې وختي په اپیر سره په خبرو کې چې ګنده پاکستان وای شاه محمود قریشی ذکر تاسو کو 2000 لاړ کابل ته او بیا نورو هوادونو ته خو د هغه په پښتنه کې چې کوم پښتنه دا داوا چې ګنده شاه محمود قریشی دا لوزو کو ژمنه وکړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو ته کینو نو ګنس مانس شوا پاکستان تر اوسه لانه دی غوښتلی چې کینې خبرو ته او بیا پرون 13 ورځ وبخه د جمعې پورز چې ما د عمر د اوزه سیف سره هغه چې کوم د پیس بورډ جوړ شوی دی په د ولسمشر اشرف غنی له خوا دا هغه سره ما خبرې کولې هغه ویل چې زه خپل سفرونه ډیر زر پیل کوم پاکستان ته زما ایران ته زما روس ته زما چین ته زما نور غالبا امارات ته داسې دا غي په پلان کې نو دا خبرو یو سلسله شروع شوه ضرور ده البته تمې تخی ډیری دي خو بیا هم کچره اغه خبره ترازی چې د پاکستان په تګلارې کې بدلون نشته او د پاکستان تګلارې به د پاکستان پوز بدلی د پاکستان د حکومت چې دا سیاسي سمره غوندونه دي درته چې د حکومت دی پوز کینولې ده دا په ووټ نه راغلي نو بیا هم اغه خبره ترازی چې پاکستان پوز فیصله نه بدل کړي دا منډه تر رواني
بیروز خان صاحب پاکستانیان چې کله دا په پاکستان باندې دا ګوت پورته کیږي یا دا تپوست کیږي یا دا اعتراض کیږي نو هغه یو دلیل بیانې په پاکستان کې دا دلیل ډیر زیات دی په سرکاري نشریاتو کې مطبوعاتو کې په ټلویزیون چینلو کې په پوز کې او په حکومت کې وغدارې خپل عمران خان هم دا خبره کړې ده چې ولس کال د امریکا وشو د نړۍ غټ طاقت ته افغانستان ته تلو جګړې ختمې دوه لپاره خپل دښمن ته ماته ورکول لپاره په افغانستان کې د امن د قیام لپاره ولې امریکا تر اوسه پورې پدې کې کامیاب نشو بریالي نشو او هغه دا تور لګی چې امریکا در اصل په افغانستان کې جګړه بیلی او د خپل بیلات پړه چې دا په پاکستان ورړول غواړي
دا خو د عمران خان خپل سوچ دی او نظر دی خپل معلومات به وي او د افغانستان نه خډیر خبر وي خو خبره دار چې موږ چې دا نور خبرونه راسرن کاران او نو د امریکا خو په افغانستان کې د یو نشنه د حکومت شروع شوه دی د طالبانو په وخت کې د حکومت سره بنوا او بیا د افغانستان د یو هیواد په توګه باندې سره حیثیت دا غینه پرستو ډیر څو شول جمهوریت په افغانستان کې ټول نه مضبوط اواز شریغه د جمهوریت د جمهوریت لپاره د خلکو اواز دی اداري دی پوز دی هوایی ځواکونه دی ځمکني ځواکونه دی د افغانستان کې د امریکایانو ته هغه اړتیا نه ده پاتې چې کوم په شروع کې و نو زه خو د عمران خان په دغه بیان باندې نه پوهیږم سیوا ده دینه چې هغه په غوسه کې د صدر ډونالډ ټرمپ د هغه 30 عربو ډالرو او بیا په پا پاکستان د تور لګول چې ګندې هیڅ کار یې راته نه دی کړی کدا هغه په جواب کې دغه بیان ورکړی نو ابا په خپل ځای وي خو چې کوم د ځمکني حقیقتونه دي نو ځمکني حقیقتونه اوس دغه دي چې امریکا په دې وخت کې هغه د بیلل په دغه کې نه ده په د بیلات په پوزیشن کې نه ده بلکې څنګه چې ډونالډ ټرمپ هم ویلي دي د امریکایي نورو چارواکو هم ویلي دي موږ به د افغانستان نه وای چې د یو ګټونکي پوز یا د یو قوت په شکل کې د افغانستان نزو نو ځکه هم دا اوس چې کوم بیانونه راغلي دي د هغې چې کوم الته کې د امریکایي ځواکونو مشر دی جنرال ملر هغه دا رد کړی دی چې ګندې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونه یا اوزی یا په هغه کیمرې
ډېر مهرباني بروز خان صاحب ډېر مهرباني دونکو چته زما ځکه چې د افغانستان کې په نن تشوي تشدد باندې او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې نور مهم رپورټونه راسره راپاتې دي 16 ځکه ته وړاندې کوم چې موږ د ډیبریډیو د سیلونکو نن تاسو نه وکړل د ډیلیوري جو سړونکو چې دی هغه مونږ ته ویل چې په افغانستان کې د امن لپاره کوښښونه چې دی سو کوي څنګه کوي طالبان څه کوي افغان حکومت څه کوي په داسې حال کې دا خبرې مونږ کولې چې هم نن په افغانستان کې د کال 2013 اخري ورځ دا سباله نوې کال شروع کیږي یو ځل بیا تشدد شوه دی تشدد په بیخو کې څه شوه دی چرته شوه دی دا حال خلو په کابل کې د ډیلیوري جو خبريال خپل روان نو پسې سم د ټک درته وایو چې د افغانستان پاکستان ترمنځ تعلقاتو باندې پاکستان کې خبرې نه سوي خصوصا زو کې اول زو کابل ته
د افغانستان ختیځ کې د 201 سیلاب کولی اردو ویلې 13 شپه د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ اړوند ممندرې پوسیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډه هوایی او ځمکني عملیات ترسره شول چې له امله یې د داعش ډلې 28 تنه وسلوال وژل شوي دي. د سیلاب کولی اردو ویان هارون یوسفزی له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې په وژل شویو کسانو کې د داعش ډلې د استخباراتو مشر صدیق یار اورکزی، سید عمر او شهید په نومونو دوه مهم مندانان هم شامل دي. یوسف زئی وای دی شوی عملیاتو پر محل دی ناټو په هوایی بمبار کې چې د افغان ځواکونو ملاتړ هم ورسره و دی د ایش ډلې درې مرکزونه هم لمنځه وړل شوی دي.
خاص کتی چې د هغوی سره د هوایی ځواکونو ملاتړ هم ځان سره لروده د چین ولسوالۍ د مومندرې په ساحه کې چې هلته یو کلی ده چې د شلخیب کلی په نامه باندې یادیږي دلته د برید تر سره کړی چې د برید په ترڅ کې 28 تنه داعش جنګیالي وژل شوي دي چې په وژل شوو کې یو د استخباراتو مسؤول صدیق یار اورکزی هم شامل دی او دوه قمندانان هر یو سید عمر او شاهد هم په دې وژل شوو کې شامل خلک دي.
یوسف زی زیاته کړه نن سهار د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ په افغانیت دره کې افغان او ناټو ځواکونو په ګډه هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د دې عملیاتو هدف په سیمه کې هي حکومت ولۍ ته د زمینې برابرول و د وسلوالو ځپل او د هغوی له شتون څخه د سیمو پاکول دي. یوسف زی وایي د نجراب ولسوالۍ په افغانیت دره کې چې د بیلابیلو افغان امنیتي ادارو د سرتیرو لخوا چنیزو عملیاتو دوام درلود پر طالبانو د ناټو الوتکو کو هوایی بمبار کړی چې له امله یې 9 تنه وسلوال وژل شوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي.
نجراب کاپیسا افغانیا درې په نامه یادیږي د هم د ګډو امنیتي ځواکونو سهار عملیات پیل شوی ده. څرنګه چې د رسول شیبې مخکې ما د هغې سیمې څخه اطلاع ترلاسه کړه چې په هوایي برید کې 9 تنه طالبان وژل شوي دي چې جسدونه یې فعلا د جنګ په ډګر کې پراته دي. د دې عملیاتو مخه هم او د ښې حکومتوالۍ لپاره زمینه مساعده ده.
د ایش او وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پیښو په تړاو څه نه دي ویلې. په ختیځ کې د 201 سیلاب کولی اردو ویلې دا مهال د ننګرهار په غنیخیل او مومندرې ولسوالیو کې د افغان فوځ مکني چڼیز عملیات چې د ناټو ځواکونو هوایی ملاتړ هم ورسره دی دوام لري او تر دې دمه یې زیات شمېر سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
یو بل رپورٹ ته وړاندې کوو. د پاکستان نه چې د پاکستان کې د افغانستان داون پاکلا چې کوم پښتنې دي او تپوسونه دي او د هغه ځای د حکومت کوم هڅې دي په دې باندې د دې ورځې یو خبریال پیر ولا چاره کوي.
روان کال د اگست په میاشت کې په واک کې د راتلو نه پس وزیر اعظم عمران خان پاکستان کې زیږیدونکو افغانانو ته پاکستانی شریعت ورکولو اعلان کړیو. دغه اعلان او د افغانانو حقونو خوندي ساتلو په ترڅ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړ غیر دولتي ادارې شارپ لخوا ګرد هیواد په لویو ښارونو کې غونډې شوې دي چې پکې اخرنۍ غونډه تیر ورځ د پنجاب ایالت سرخر لاهور کې ترسره شوې. غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان عملي کېدو په حقله د پاکستان سټیزنشپ یا ملکي شریعت ورکولو سره تړلې قانون جاج اغېستلې شوې دي. غونډې ته وینا کې ستر ملت پاله سیاستمدار افراسیاب خټک دریس خپل کړی چې پاکستان دغه اړوند قانون د لاندې افغان وګړي د پاکستان شریعت اغېستو پوره حق لري. حکومت مخالف پیپلز ګوند فرحت الله بابر هم په خپل وینا کې پاکستان کې زیږیدلې افغان کډوالو ته شریعت ورکولو د وزیر اعظم عمران خان د اعلان ملاتړ کړی او فرحت الله بابر دا دعوه کړې چې دا د ذاتي رائے نه خو د پیپلز ګوند دریس دی. په دې موقع د های کورټ په خوانی قاضي جسټس ناصر اقبال ویلي چې افغان کډوال پاکستان کې د تیرو درو لسزو راهسې میشته دي. خو د بده مرغه پاکستان لا تر اوسه دغه کډوالو کې د شریعت حقدار تنانو لپاره څه قسمه قانون سازي نه ده کړې. او د شرپ تنظیم مشر لیاقت بنوري وایي چې د غونډه کې افغان کډوالو سره تړلې قانون جوړولو او د افغانانو مستند شمار شمیرې را جمع کولو سپارښتنې هم مخې ته راغلي دي.
خلکو دا خیال ده چې څنګه موږ د سټیزن شپ اکټ دا هغه کې دا شالي کله دا چې پاکستان زمکه باندې کوم بچا پیدا کیږي هغه ته به مو سټیزن شپ درکو. نو د خپل لا ریسپیکټ کوون د مو کار دا باقي چې دا هغه اکسپ کوون نه اکسپ کوون د سړي هغه چې کوم ریفیوجی دا یا بچا دا هغه کار دا نو مو خپل چې کوم لا دا هغه امپلیمنٹ کو. بیا دویم د غټ سجیشن دا دا چې مو سره ډیټا پکار دا کمپلیټ ډیټا ډرام سجیشن دا او چې د کې د حکومت چې کوم خلک انوالډ دي هغه د لپاره نېشنل لا پکار دا مېن ریشیو نه متدار غلې دی فرنٹ دا د ایونټس کې
زیاتوی چې په پاکستان کې اوازې ملت پال بلوچستان نشتلګون افغان کډوالو ته پاکستانی شریعت ورکولو مخالفت کوي. خود لیاقت بنوري اډوکیټ په وینا د یادګون اندېخنې دومره ځین نه سي. نو مول زیاتوی چې د غونډه کې د ګډونوالو پرې او د منزور کړې شوې سپارښتنو باندې ګډ رپورت به دوی وزیر اعظم دفتر ته ورکوي. کچاره وزیر اعظم عمران خان افغان وګړو ته شریعت ورکولو کچاره وزیر اعظم عمران خان دغه اعلان عملی کیږي نو تر اتو لکو پورې پاکستان کې ګیدلې اتلس کالونه کم افغان وګړي تر نه ګټه پورته کولی شي او دوی تر پاکستان شریعت ملاوي دي شي. دړوند نه پاکستان حکومت پی او آر یا قانوني استاد لرون کې تر 14 لک افغان کډوالو پاکستان کې د اوسېدلو میاد راتلونکي کال دیرشم جون نیټه پورې غزاولې دي او هم دغه سیر د پاکستان حکومت د لکونو پښمیره کې غیر قانوني افغانان رجسټرډ یا ثبت کړي هم دي.
ډیوریډیو هغه اوریدونکو ولیدونکو چې وسوسې خپل ډیوی خلاص کړی دی هغه ته یو وار بیا د راتلونکو کال مبارکي ورکو. د وایس اف امریکا ډیوریډیو د تمام همکارانو لخوا نوې کال مبارک شه او سول هزو کې به مایک زسپارما سمینا احسن ته ساسو قربانه به وي. د راتلونکو برخه سمینا احسن خو پتلو تلو کې زه یو رپورټ درته وایم چې کوم راتلونکو دی هغه او دا دی د ای سی ایل. ای سی ایل یعنی ایگزیکټ کنټرول لیست یا هغه فهرست کم کې چې د هیواد نه د بهر تلو هغه یو خاص کس نوم اچول شوی او هغه ته اجازت نه وي کم د چې په افغانستان کې ممنوع خروج وای مبخل داسې ورته یو ما قسم ویلي. دغه لیست یا فهرست چې پاکستان کې بغیر چا چا نمونه دي ولی پکې دي په پاکستان کې دمی حکومت جوړېدو وروسته ولی د سیاسي مشرانو نمونه چي دي په دغه فهرست کې ور اچول شوی دي. ارشد مومن په رپورټ راکړي او بخې دا رپورٹ به موږ ته راکې د ارشد حسین دی. ارشد حسین به دا رپورٹ راکې او د اسلام آباد څخه هم د سر رحمان بونر ساسونو غواړم اجازه خپل خیال ساتي.
د پاکستان سپریم کورٹ مرکزی حکومت ته د جالی بینک کاتو په مقدمه کې د پخوانی صدر آصف علي زرداری او د سند اعلی وزیر په ګډون د 122 کسانو نمونه د سفری بندیزونو په نوم لړ کې د اچولو پریکړه ته د بیا کتنې امر کړي او بلخوا د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټه د حکومتي مخالفت باوجود د سفری بندیزونو د نوم لړ په نامه ترمیمی بل کال 2013 منزور کړي دي. د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورٹ دوه سیزا بنچ د ګل پر روز د جالی بینک کاتو په اړه د اس خود نوټس اوریدنه وکړه او ویل چې وفاقي کابینه څنګه تش د غړې تحقیقاتي ډلې د ریپورت په اساس د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په شمول د 122 تنانو نمونه د سفری بندیزونو په نوم لړ کې اچول شي. مطبوعات وایي چې د سپریم کورٹ د مشر قاضي ویناوه چې نه خو د داسې ګامونو امر عدالت ورکړي او نه د احتساب د قامي ادارې نیب لخوا داسې کوم خبره مخې ته راغلي. د سپریم کورٹ مشر قاضي په دې باندې د حیرانتیا سرګندونه وکړه او زیاته کړه داسې څنګه کې دي چې وفاقي کابینه د حقیقت د لټون لپاره د جوړې کړې شوې مشترکه تحقیقاتي ډلې د ریپورت په اساس د خلکو نمونه د سفری بندیزونو په نوم لړ کې اچولې دي. د عدالت وینا وا چې مراد علي شاه د سند د ګردي صوبې مشر دی هغه څنګه د خپل چوکې په پریخودو بهر ملک تلې شي او کچري د سند اعلی وزیر د وزیر اعظم سره کوم بهر ملک تل شي نو سبا کېږي. د عدالت وینا چې دا داسې قسمه ګامونه د بنیادی بشری حقوقو په سرغړونو کې راځي. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټیس ثاقب نثار د مشترکه تحقیقاتي ډلې مشر احسان صادق ته ویلي چې هغه ته د خلکو د نومونو د سفری بندیزونو په نوملړ کې د اچولو چا ویلي وو. اټارنی جنرال عدالت ته ویلي چې د احسان صادق لخوا وفاقي حکومت ته په لیکلي شوي خط د غور وروستو د دغه تنانو نومونه په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه کړې شوې وه. د مشترکه تحقیقاتي ډلې د مشر وینا وه چې په تیرو وختونو کې هغه خلک د چا په ضد چې مقدمې روانې وې یا د پلټنو لاندې وو هغه بهر ملکونو ته تښتېدل، او په هم په دې بنیاد د دې تنانو نومونه په ای سی ایل کې د اچولو وینا شوې وه. د مخالف پیپل ګوند مرکزی مشر او د پنجاب پخوانی گورنر لطیف کوسا د عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې وایي داسې چرې هم نه دي شوي چې یو ورځ یو اداره د چانوم په ای سی ایل کې د اچولو خواست وکړي او په بل ورځ کابینه د هغې منظوري ورکړي.
وہ تو کتا صافل کے آ گئی ہے کیونکہ وہ گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں، وہ مراد علی شاہ کو مستعفی ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ سندھ پر قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو بلاول بھٹو نے بڑا واضح کہا ہے کہ مقصد ان کا جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم کر کے ایک یونٹری فارم آف سسٹم بنا کے یہ شہنشاہ عالم بننا چاہتے ہیں.
ہغوائی مرکزی حکومت سندھ کی دا پیپل گن دا صوبائی حکومت دا ختمول لپارا پخکارا میدان ترا دانگلی. مرکزی حکومت پا سندھ صوبہ کی دا گورنر راج دا لگولو او دا اعلی وزیر مراد علی شاہ د مستفی کې دو خبرې کوي، او بلاول بټو په ښکاره ټکو کې ویلي چې د مرکزی حکومت مقصد د اتلسم آئینی بدلون ختمول او یونیټری طرزی حکومت جوړول غواړي. د مشترکه تحقیقاتي ډلې وکیل فیصل صدیقی عدالت ته ویلي چې په دې قضیه کې زیاتره با اثره تنانو نمونه شامل دي، او هغه ګڼل چې دغه تنان بهر ملک ته تختی دي شي، نو ځکه یې د نمونو په ای سی ایل کې د اچولو سپارښتنه کړې وه. اخوا د کورنو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د حکومت د مخالفت وجود د سفری بندیزونو په قانون کې د بدلون بل منظور کړی دی. د غونډې دوران د پیپل ګون رضا ربانی سپارښتنه کړې چې کده یو تن نامه د سفری بندیزونو په نوملړ کې اچول کیږي نو باید چې په سلی رښتو ګڼټو کې دننه هغه تن خبر کړی شي. سرګند دی چې د سفری بندیزونو د نوملړ په قانون کې د بدلون د معاملې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې حکومت د جالي بینکاتو په مقدمه کې د مشترکه تحقیقاتي ډلې په ریپورت کې د شامل 122 تنانو نمونه د سفری بندیزونو په نوم لړکی اچولی. په دغه تنانو کې پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری، فریال تاپور او د سین اعلی وزیر مراد علي شاه او د وتلي کاروباری تن ملک ریاض نمونه شامل دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
نه صرف چار ساعت نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو د ډیوا دغه خبرونه د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې هم کتلی شئ، په ټلویزیون باندې نیخ منیغه هم تاسو لیدلی شئ. رپورټونو ته راځو. نوې کال به شروع کیږي سباله نن، د 2013 کال اخیری ورځ ده، خو په ډیرو سیمو کې 2013 کال شپه شروع شوی ده او یو څو ساعت ورته پاتې دي چې نوې کال شروع شي. دغه 2013 کال په سیمه کې یعنی په پاکستان کې څنګه تیر شو، خصوصا د ترهګرۍ د پیښو په حواله سره؟ په جنوبی ایشیایي ملکونو کې د ترهګرۍ په پیښو باندې نظر ساتونکي د ویب سایټ ساوت ایشین ټیررزم پورټل په حساب سره 2013 کال کې 1,055 د ترهګرۍ پیښې په پاکستان کې شوې دي، چې په کیسې تقریبا 200 پوری کسان په هدف شوې دي یا مړه شوې دي. د ډیوه خبریال ارشد مومن په تفصیلی ریپورت تیار کړی.
د ساوت ایشین ټیررزم پورټل نوم ویب سایټ شمیرو تر مخه پاکستان کې په کال 2013 کې 692 تنان د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي، چې پکې 355 عام وګړي، 122 امنیتي ځواکونو غړي، 116 ترهګر او 14 نامعلومه وجوهاتو له وجې وژل شوي تنان شامل دي. په کال 2013 کې 1,055 د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوي، چې پکې یوه لویه پیښه د لاهور تبلیغي جومات مرکز رایوند کې شوې و چې پکې لس عام وګړي او شپږ پولیس والا وژل شوي او نږدې 15 ټپیان شوي وو. د ویبپاڼې شمیرو تر مخه په 3 فبروري یو ځانمرګي برید کې په سوات کې 11 پوځي عسکر وژل شوي وو او 14 ټپیان شوي وو. دې تر څنګ د هدفي وژنې او ماین چاودنو پیښې هم رامنځته شوې وې. د دې په مقابله کې په کال 2010 کې په پاکستان کې 1202 تنان د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي وو. څېړونکي او پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د نورو کلونو مقابله کې کال 2013 پر هم نه کال وو.
ځان چوندري حمله چې کدي هغه ډېرې زیاتې کمې شوې دي. د دې نه علاوه چې کوم ټارګټ کلینګ یا بدتخوري وه هغه کې هم کمې راغلې دي. او د دې نه علاوه د خلکو هم اعتماد په سکیورټي ادارو باندې او د هغې نه علاوه چې کوم امن هغوی په بازارونو کې یا په جوماتونو کې یا د هغې نه علاوه په مدرسو کې یا د تعلیمي ادارو کې ویني نو د هغې نه دغه معلومیږي چې د وړاندې په نسبت باندې د دې علاقو کې او دې ځایونو کې ډېر زیات امن دی.
سید نذیر وایي د امن د افغانستان سره تړل شوی دی او هلته د امنیت وضع خرابېدو سره پاکستان کې هم د داعش او نور وسلوال تنظیمونه پالې دي. شي
ګوره د داعش چې کوم دی یا د خراسان چپتر چې کوم دی هغه خو علاقیز نه دی بلکې بین الاقوامي دی او په هغه خصوصا د دې علاقې دپاره چې پاک هند دی، د دې نه علاوه افغانستان دی، ایران دی، سنټرل ایشیا چې کومه ده، او تر روسه پورې، چین پورې د دوی دا چپتر دی. نو د دوی په غړي چې کوم دی یا دا ګوند چې کوم دی په افغانستان کې ډېر فعال دی. دې نه علاوه پاکستان کې هم دوی ډېرې حملې کړې دي. خطر خو د دوی شته دی، یقیني خبره ده. او دې کې هغه ترګر شامل دي چې کوم د نورو د طالبانو نه ټي ټي پی نه یا د نورو ګروپونو نه ناراضه شوي دي یا هغوی ته هغې راځي کې نورې هدې ملاو شوي دي. نو دا یو فعال ګروپ خو دی، لیکن د دې خلاف خلک هم ډېر فعال دي او د علاقیز ملکونه هم د دوی نه خطره لري. هغوی هم په دې باندې استخباراتي نظر ساتي. او بل طرف ته که چېرې افغانستان کې امن راغی نو یقیني خبره ده چې د دوی وجود به کافي کمزوری شي.
د ساوت ایشین ټیرریزم پورټل ویب پاڼې شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 2014 نه تر کال 2013 پورې په مجموعي توګه د ترهګرۍ پیښو کې 2940 تنان وژل شوي چې پکې عام ولس، امنیتي ځواکونه او ترهګر هم شامل دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
بلوچستان ته په بلوچستان کې د 2013 کال کې تقریبا 3000 پورې د تشدد غټ او واړه واقعیت شوې دي. د ډیو خبريال حمید سمسور به تاسو خبري چې 2013 کال په بلوچستان کې څنګه تیر شو د تشدد په حواله سره.
په بلوچستان کې په 2013 کې هم امنیتي وضع ډیره خراب و. دلته د تشدد تر 2900 زیاتې پیښې رامنځته شوې چې د تیر کال په پرتله باندې د مرګ ژوبلو په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د بلوچستان د کورونو چار وزارت ویي چې په 270 هدفي پیښو کې 311 کسان وژل شوي دي. 600 ته نږدې بیا ټپیان شوي هم دي. په اتیا هدفي وژنو کې د یپسي 450 د پولیسو یو کم 40 او دغه ډول د لیویزو بیا 40 کسان وژل شوي دي. ویم نیم سل ته نږدې بیا ټپیان شوي هم دي. په صوبه کې په لومړي ځل باندې په پرکیزو پیښو کې کمی راغلی ده. په 2013 کې په نو پرکیزو پیښو کې یوازې 15 کسان وژل شوي دي او دغه ډول په عامه هدفي وژنو کې 191 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې په 2013 کې 8 ځان وژونکي بریدونه وسو. د مستونګ د درینګړ د سراج رسانی پر جلسه باندې تر سره سوی برید نه یوازې د 2013 بلکې دا د تاریخ په اوږدو کې د بلوچستان تر ټولو خونړی ځان وژونکي برید وو چې د سراج رسانی په شمول و یو نیم سل ته نږدې کسان پکې وژل شوي وو و 200 ته نږدې بیا ټپیان شوي هم وو. د بلوچستان اسمبلۍ د مخالفې ډلې نصر الله زیری:
اگر ایک حکومت اپنے شہریوں کے سر و مال کا تحفظ وہ نہیں کر سکتی، لہذا وہ عوام پر حکومت کرنے کا اسے کوئی حق نہیں.
کچیر یو حکومت و خپل ولست د سر او د مال ژغورانه نسی کوله، بیا دوی پر ولست باندې د حکومت کول هیڅ حق نه لري. په بلوچستان کې په 2001 کې د امن امان کلنیز بودیجه یوازې 2 عربه ولا، خو په 2013 کې دا اوس و 10 عربه تر رسیدلې ده. د بلوچستان د کورونو چارو په خوانی وزیر سلیم خان کوسا،
اس طرح کا بلوچستان نہیں ہے جو آج سے 2-3 سال پہلے تک تھا یا 4-5 سال پہلے تک تھا، یہ ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کے تحت کافی بہتری ہوئی ہے۔
ہاگا رنگ بلوچستان ندی سلنن زخد با دری یا سلور 15 کال لمخ کیو دا د تیرو پیشو بیر دی ډیر پزړه پوری شګړه اوس دل ترا غلی دا۔ په 2013 کې په بلوچستان کې څلور حکومتونه او څلور اعلی وزیران بدل شو. د 2013 په جنوري میاشت کې دلته د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي اوان پارټي او نېشنل ګوند ګډ ائتلافي حکومت و، خو د مسلم لیگ نون او د کاپ لیگ غړو بغاوت وکړي، سردار ثناء الله زیری پر استعفا ورکولو باندې مجبور سو. میر عبدالقدوس بجنجو تر درې نیم میاشت پورې د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل سو. بیا علاءالدین مرید د لنډمهاله مدیر لپاره د اګست 13 پورې اعلی وزیر وو. د جولای پر 15 باندې د بلوچستان عوامي پارټي جام کمال خان په ټول ټاکنو کې د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل سو. د بلوچستان د صوبایي حکومت د مالیت څنګهوي چې په 2013 کې و بلوچستان ته له سیپیک څخه هیڅ ډول فائدہ نه درسېدلې.
ویسٹرن روٹ نے، ویسٹرن روٹ تو کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو 5 سال ان صوبائی حکومتوں نے وہاں لا کے تختیاں ہم نے تو نہیں لگائیں۔
سلویدی زلارا دا په کتابو کې هم نستا، دا تختی سی دوی لگولې دي، دا د تیر حکومت دي. اوس راتوی پر بیلارا د سپیک برخنه ده. سرش کال یوازې د بلوچستان حبکو پاور او د گوادر بندر د سپیک پروژو کې شامل دي. په 2013 کې په بلوچستان کې د تاریخ په اوږدو کې د ستمبر پر لومړۍ نیټه باندې تایرا سپتر ایډوکیټ په لومړي ځل باندې د بلوچستان ستر قاضي وټاکل سوله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
حکومت په صوبه کې د سیالګری وزارت یا د سیالګری شوبې ته د پرمختګ ورکولو لپاره جدا جدا منصوبې او کارونه باندې لاس پوري کړي دي. همدغه شانتي یو منصوبه یا دستوره یا موقع چې کومه ده، هغه د جیپونو یا د جدا جدا گاډو ریسونه هم دي چې یو لړۍ پکې وس په ناران کې هغه شروع شوې ده. هغه د 4x4 گاډو ریس دغه دستوره وا چې د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه به تاسو خبرې.
په ملک کې د 4x4 گاډو رومبی رجسٹرډ کلب چې فرنټیر 4x4 کلب نومیږي، په صوبه خیبر پختونخوا، ناران، په یخ موسم او واورو کې جیپ او نور گاډي وزغلول او دغه ریس سره په خلکو کې جوش پیدا کړو. د دغه ریس مقابلو انتظام کوونکو تر مخه د دې د لارې دوی په ناران کې سیلګري ته پرمختګ ورکول غواړي او پښتنو کې لوبو سره مینه هم سیوا کول غواړي. دغه ریس کې یو مقابله ګټونکي عبدالصمد ویل، دې مقابلې سره نه یوازې د ناران هغه سیمه چې په واورو کې بالکل بنده پرته وي سیلګرو ته کلاو شوه، او دې مقابلو او واورې کې د ګاډو ریس نه دوی ډېر خوند هم واغستلو.
دا اتم سنو کراس ورته وی په ناران کې، یعنی د هر کال کې کړه اتم زلو، او د کی پورا پاکستان نه ګاډ حصہ اخلي. کله چې دا واورې وشي پر مونږه خواړو چې دا علاقې څنګه چې بهر ملکونو کې واورې کېږي نو خلک ټورست بیا هم هغه په ډبل تعداد باندې ځي. زموږ دلته بدقسمتي دا وي چې کله واورې وشي نو دا علاقې بیخي بند شي، هوټل هم بند شي، هلته هیڅ نه وي. نو دا شی پروموټ کول دی پر مونږ هر کال زول ته جیپان بیا او بلا خلک راضی دی ایونت کتو دی پر. نو د کوم هم حساب واستي واز په کټګوري سی کې 2500 سی سی کې او کې سلور منټ او 21 سیکنډ باندې 15 کیلومتر ټریک او ما وکړو اول پوزیشن می واستي دی پکې ډېر خپل ډېر زبردست ایونت او بلا خلک دی ایونت کتو دی پر راغلی.
دې مقابله کې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د سند او د بلوچستان ګاډو هم د غزغل کې برخه واغسته، او 15 ګاډو A, B, C او D کټګوریز یا د بیلو بیلو قوت لرونکي ګاډو برخه واغسته. دې کې د چپ نه واخله تر ډېر پخواني ګاډو هم دغه ریس کې برخه واغسته. د فرنټیر 4x4 کلب مشر بابر خان یوسفزی تر مخه دوی د ګاډو دغه ریس مقابله د لارې د پښتونخوا او د دې خلکو په حق له نړا کې پوها خورول غواړي. دوی کم کم ځای کې مقابلې کړي، په دې لړ کې هغه صدا وویل.
ګاډو ریس خو تاسو ولیدلو، خو سم بوزو مالم جبې ته. په مالم جبې کې هم چې په غرونو باندې واوري شوی دی، نو خلک یې کتول تللی دی، او هلته کې د صوبایي حکومت لخوا یو میله جوړه کړې شوې ده. ډیوه خبریال فیاض ظفر به تاسو خبرې.
د ستې سمندر نه په 9200 فوټه چوتوالي د سواد په دنګه او سیلانی سیمه مالم جبه کې دوه ورځنی سنو فیسټیول یا د واورې میله سرته ورسېده. مالم جبه کې د واورو کې دوه وروستو د میله هر کال کیږي، چې پکې د هیواد او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه سیلانیان ګډون کوي. او سکال په دې میله کې هم د بهر هیوادونو نه ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د امریکې نه راغلي قانون پوها رابیه بختیار دی وته وایي.
میرا نام رابیه بختاور ہے، میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میں لائر ہوں یو ایس میں.
دا وای چې مالم جبې ترالم نو زما یقین نه کیږي چې دا پاکستان دی. پاکستان کې قتل بل رنگ وی، او کله چې تاسو دل تراشی سحر وختي پاسی او د مالم جبې نزارې وګورئ، تازه هوا واخلئ، نو بل رنگ وی. پاکستان کې تاسو د دې ځای خاص نشئ کته، د دې لپاره وا تاسو لا دل تراتک ضروري وی. جنت کی
طرح کہتے ہیں، واقعی بہت خوبصورت علاقہ ہے.
د میله کا تولا د خیبر پختونخوا نه علاوه د پنجاب، سند او بلوچستان د بیلابیلو سیمو نه هم خلک راغلی وو. د لاهور نه راغلی او پښتنه وایي چې زما ډیر خواهش وو چې زما مالم جبا وینم.
زه د لاهور نه راغلی یم، زما ډیر زیات خواهش وو چې مالم جبا وینم، د دې زیات نظارې وینم چې دا څنګه وادي ده، دا ډیر زیات خوبصورت وادي ده. دلته موږ له سم ډیر مزر آل، دلته چې کوم فیسټیوال سٹارټ دی هغه ډیر زیات زبردست دی، موږ سم انجوای کو. وس موږ د برف نه راکو شو، لاسونه سم فریز شوی دی.
د میلې ته راغلو تنانو کې ګڼ شمېر داسې وو چې هغوی د دې نه مخکې واوره نه ولیدلې. د حسن عبدال نه راغلی ګلالی وای چې مونږ واوره نه ولیدلې ځکه واورې کتوله دلته رالو.
مونږ حسن عبدال نه راغلی یو، او مونږ خوب انجوای وکړو، او مونږ واورې نه ولیدلې، نو نوم ولیدې زموږ خواهش پوره شو، او تاسو راشئ دا زیونه وینئ، خوب انجوای وکړئ.
میله کې راغلی خلکو جمپینګ یا د دنګ زینه پر رسو ټوپونه ووهل. د ماشومانو د پاره د لوبو په ځای کې وړو لوبې وکړي. څه خلک په ټیبونو په واوره وخویدل، او څه تنانو په واوره د ګرځېدو لوبې وکړي. ګڼ شمېر خلکو د واورې سره تصویرونه وویستل. بالم جبه کې لګېدلي چیرلپ باندې خلک لاړو او د دنګو دنګو ځایونو نه د دغې چیرلپ نه د ملم جبې او د واورې ښایسته نظارې وګتې او څه ځوانانو پکې اتڼ هم وکړو. دې میله کې هر رنګه خوراکي سټالونه لګولې شوي وو او په عامو سټالونو کې هم خلکو خریداري وکړه او زیاتو خلکو پکې د سلامپور ګرمي صادرې واغستې. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، مالم جبا، سوات.
او مالم جبی چکر خو تاسو وهلو. خو 2013 کال کې په صوبه کې په کلتوري اړخ باندې کمی کمی دستوري شوې دي، کمی هلې ځلې شوې دي. وس به تاسو دین خبرو د ډیو خبريال مدثر شاه تاسو د پاره معلومات راغونډ کړي دي چې د 2013 کال په کلتوري اړخ باندې د خیبر پښتونخوا د پاره څنګه وو. راځي چې د ریپورت وګورو.
د کلتوري هلو ځلو په حواله کال 2013 هم د نورو کلونو په سیر مختلف نو، ځکه چې هم دې کال کې هنرمندان د نور کله په شان یو شمیر ستونزو سره مخ پاتې شول او ډیوا چې د سټیج، فلم او ټی وی ډرامو وتلي هنرمند ارشد حسین سره د روان کال د کلتوري فعالیتونو او حکومتي ګامونو په هکله خبرې وکړې. نو هغه ویل پاکستان کې د نورو ژبو کلتورونو او هنرمندانو ته نه یوازې په حکومتي کچه بلکې د مطبوعاتو له لارې پوره کومک ورکړې کیږي، خو پښتون هنرمند اس هم ستونزو سره مخ ته.
په 2013 کې مارکیټ نشته دی، ریاستی سرپرستی نشته دی، یو ډایرکشن نشته. چرته مونږ زو دا هنر به چرته وړو؟ ولې کراچۍ لوی منډه د پېښور ولې نشي کېده؟ مونږ سره خوا کې گاونډې هیوادونه دي چې دا یو زمونږ کلتور، زمونږ روایت، زمونږ تاریخ یو دی. مونږ وي مونږ به وده کوو، دی به مونږ سره یو ځای کار کوي، مونږ به دې سره یو ځای کار کوو. مارکیټ به لوی شي، دا ټلویژن، دا سټیج، هغه شیونه ونه شو. مونږ دښمنانو کې لګیا یو.
زیاتای کرا روان کال 2019 کې د منطقې سوله پیاوړې شو، نو هیله ده چې پښتون کلتور او هنر به په کلاره کلاره د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا د کلچر جرنلست فورم صدر او په کلتوري حالو زلو جوور نظر لرونکو خبريال احتشام تورو وای، هر څوک صوبایي حکومت د کلتور د پرمختګ او هنرمندانو سره د کومک لپاره د تګلارې ټاکنه کړې ده او یو څو مثبت ګامونه هم دې کال کې پورته کړي دي. خو د دې باوجود د صوبې یوازینی نشتر حال هنرمندانو نه دی حواله شوی او د مرمت نه پس بند پروت دی. د سی ڈی ډرامو او فلمونو شمیره کې هم کمی لیدل کیږي او دغه راز د سندرو البمونه هم په هغه شمیر نه دی خپاره شوی کم چې به وړاندې خپرېدل. وای نه یوازې دا چې د پښتو د اباسین ټی وی چینل د پرانیستو لپاره کم کوششونه شوي دي، بلکې د ټی وی نه چې په د پښتو کمی ډرامې نشر کېدي هغه هم بندې شوي دي.
دلته دا مرکز د طرفه پی ټی وی د پاره هیڅ قسمه توینه ریجنل پروګرامونه ختم شو او ټی وی مکمل پدې ناشته. نو زمونږ بیا د مرکز نه مطالبه را چې ټی وی دلته ریجنل چکم پروګرام دی د پښتو ډرامې وی هغه مکمل ختم کړی شوی. نو هغه سره زمونږ فنکار او هغه بے روزګار شو او بل په 2018 کې زمونږ ډیر لیجنډ فنکارانو چاہے کہ اکبر حسین استاد چاہے اگر پدے ٹول پختنو پسیما کے داغے ہو نمو اگم زمونگ نلاڑا اگر زمونگ یو ڈیلوے لاسو بیار یاد اختر یو ڈیلوے اداکار ہو.
او د کلتوري حلو زلو په حق لمو چې د کلتور د محکمې ډایرکټر شاباس خان سره خبرې وکړې. نو هغه ویل د کال نیمایي کې نوې حکومت جوړ شو، خو د دې باوجود اعلی وزیر تر څنګ پوره حکومت دې لړ کې واضحه پالیسی لري او را روانو کې به ډېر نوي کار نه وشي.
په دې کال کې په اول ځل زما په خیال چې پاکستان کې په اول ځل یو مربوط او جامع کلچر پالیسی اپروو شو چې په هغه کې ډېر اهم سنگمیل او اهداف مقرر کړی شوی دي. اور دی کلچر پالیسی پر رنا کے بنور لیجسلیشن، پالیسی میکنگ اور ڈیولپمنٹل اسکیمز وغیرہ جڑی گی.
فناقدان وای د کلتور پالیسی سره تړلې نور قانون سازی ته ځان ښکار ده او تر سوچ اسمبلی کې په دې بحث نوی شوی د قانون شکل نوی اخسته. هنرمندان او هنر به هم دغه شان را روان کال کې هم ستونزو سره مخ وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، دی خبر.
د 2013 کال د ماحولیاتی بدلون په حواله سره هم یو مهمه کال ګڼل کیږي. 2019 کال کې به ماحولیاتی بدلون باندې څه بحثونه کیږي او په دې اړه کې به څه سهلی ځلی کیږي دینه به هم تاسو خبرو. خو ملکونه لګیا دي وس په ماحولیاتو په حواله سره هغوی کې شعور پیدا کیږي او هغوی کوششونه هم کوي چې څنګه خپل ماحول خپل ګرچاپیره هوا او بدلیدونکو موسمونو سره مقابله لپاره ځان تیار کړي. ملایشه په دې لړکی یو ګام اغسته دی او د ملایشه چارواکي وایي چې دوی به وس د بهر ملکونو نه داسې سامانونه یا مصنوعات نه راغواړي چې کم په پلاستیکونو کې بند دي او هغه پلاستیکونه بیا دوی په دویم ځل نشي استعمالولی. تفصیلي رپورت وایس اف امریکا په تیار کړی خوربا محمود علی به تاسو وړاندې کوي.
د ملایشیا چارواکو ویلي دي چې د نورو ملکونو نه به هغه پلاستیک نه راغواړي کوم چې د استعمال وروسته د دوباره استعمالولو قابل نشي جوړېدلی، یعنی چې ریسایکل کېدلی نشي، ځکه چې داسې خزله د ملک د زراعتو او د اوبو سرچینې خیچنې کوي. هر کال د نړۍ پرمختللي ملکونه په میلیونونو ټنه د پلاسټیک خزله پیدا کوي. دا به د بیا دوباره استعمال قابل جوړولو لپاره چین ته لیږلې کېدله، خو تېر کال چین په دې پابندي ولګوله، ځکه اوس د پلاسټیک دا خزله جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو ته لیږل کیږي. د ملیشیا د سرخار کوالالمپور نه د یو سات یا کینټې په مزل په یو غلي کلي کې د زیتونو د ونو او دنګو دیوالونو شاته ریسایکل کیږي. په دې علاقه کې په لسګونو د پلاسټیک د بیا استعمالولو قابل جوړونکي فیکټری یا پلاسټیک ریسایکلنګ فیکټریز د امریکې، برتانیې او نیوزیلینډ نه د پلاسټیک خزله ریسایکل کوي. خو مقامی خلکو د دې نه پیدا کېدونکي خیچنوالي باندې تشویش لرلو او چارواکي یې په دې مطمئن کړل چې دا فیکټری بندې کی. په دې فیکټرو کې د پلاسټیک د خزلې د وینځلو او انتظام چاپیریال ته د زیان د مخنیوي لپاره هیڅ بندوبست نه و. ډیرو به هغه خزله چې دوباره نشوه کارېدلې هغه به یې په شاوخوا زری ځمکو او د اوبو د سرچینو سره نږدې غورځوله، ځنه خو به بیا دا سوځوله هم. د کوالالنګټ انوایرنمنټل پروټیکشن اسوسیشن غړی تان چن هن وای د فکرو خلک د ستونزو سره مخ کړي وو.
هر وخت به د یو شي نه یو شي یو تیز سوځېدلی بوی وو، موږ ته به د شپې خوب نه راتلی. خلک خپل خرابېدونکي صحت په اړه ډېر په تشویش کې وو.
د چین لخوا د پرمختللي ملکونو د پلاستیک خزله د نه اخستلو د فیصلې وروسته ملیشیا او نور جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو د دوی لپاره د خپل د پلاستیک خزله د ځای کولو غوره سیمې وګرځېدلې. د ملیشیا د پارلمان او د ډیموکراتیک اکشن پارټۍ غړی چارلز سانتیاګو وای پرمختللي ملکونو د نورو ملکونو د کمزورې قوانینو نه ګټه پورته کوي.
کمپنیانې له خپلو هیوادونو څخه خځله هغه ملکونو ته وړي چیرې چې دوی په اسانۍ سره د هغو هیوادونو په قانونونو کې ځان ته لاره راایستلی سي، چیرې چې قانونونه کمزور دي او په دې عمل هم ډېر په سختۍ سره نه کیږي. او زما په فکر لکه د ملایشیا په شان پرمختلونکي هیوادونو کې دا یو ستونزه ده.
د ملیشیا حکومت وایي دوی به د بیا نه استعمالیدونکي پلاستیک خپل ملک ته په وروړلو پابندي لګوي، خو د دې باوجود ډېر خلک باور پرې نه کوي. که ملیشیا خپل نوې تګلاره عملي کړي نو بیا به دا خزله نورو پرمختلونکو ملکونو ته وړل شروع کړل شي. د واشنگتن په وډرو ویلسن سنټر کې د چین د چاپیریال په هکله د فورم مشره جینیفر ټرنر د چاینا ګلوبل ټلویزیون نتورک سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د ملیشیا لخوا دا ګام د هغه نړیوال بحث یو نتیجه ده کوم چې د پلاستیک د خزلې د ځای کولو په اړه شروع شوی دی.
که ملیشیا په دوی خپلې دروازې بند کړلې نو بیا کېدلی شي چې نور ملکونه هم داسې وکړي. خو په دې ټولو حالاتو کې دا ډیره اهمه خبره ده چې د چاپیریال ادارې او په دې اړه کارکوونکي نور ادارې هم په دې نړیوال بحث کې راګډ شوي دي او دوی په سمندر کې د پلاستیک خزلې په اړه خپل تشویش څرګندوي.
د نېشنل جیوګرافیک تر مخه هر کال شاوخوا 19 بلیون پونډه د پلاستیک خزله دریابونو ته غورځول کیږي. 60% هغه پلاستیک دی کوم چې یو واري استعمالیږي او بیا خزله شي. او په نړۍ کې موجود د پلاستیک خزله د نیمه نه زیاته د کال 2000 نه راپدې خوا پیدا شوې ده.
چانو کتن خوریدن کو تاسو د ډیوا دغه د ټلویزیون خبری خبرونه واوریدله و هم لیدله تاسو د ډیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سایټ باندې بیا هم لیدله شي. نوی کال کې بس یو سو ګنټې پاتې دي د ډیوا له طرفه تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته د نوی راتلونکي کال مبارکي وایو په دې تما چې د راتلونکي کال د ټولو لپاره د خوشحالۍ او د امن کال ثابت شي. د سمین احسن د پروډوسر وکیل خان او د انجینرانو سره تخنیک تاسو ته وړاندې کوم.